د طالبانو حکومت وای پاکستان د خپل امنیت د ټینګښت پر ځای د پړې ګوته دوی ته نیولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو مفصل بیان کې د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په غبرګون دا خبره کړې. مجاهد زیاته کړې د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو وروستۍ ادعاوې په کلکه ردوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر په خپل هیواد کې د خونړیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې د ده په وینا په دغو بریدونو کې ښکېلتیا د سیمې امنیت ګډوډوي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د دفاع وزارت په ګډون ګڼو پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې د پاکستان په خاوره کې په وروستیو بریدو کې افغانان لاس لري. دغو چارواکو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف د بریدو مخه ونیسي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویلي افغانستان له یوې اوږدې جګړې راوتلی او د ده په وینا په بل هیواد او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادو کې ناامنی نه غواړي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر ضد وکارول شي. هغه ویلي پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت په دقت اداره کړي او د ده په وینا په کور دننه د حل لارې ورته ولټوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې په یو ځانمرګي برید کې تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول او لسګونه نور کسان ټپیان شول چې پړه یې داعش ډلې ومنله. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي د افغانستان بانک له طالبانو سره تړلې اداره ده او د پیسو وینځلو او د تراګرو د تمویل د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار دا خبره د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې کړې. سیګار دا خبره د یوې مالی ادارې د موندنو پر بنسټ کړې چې امریکا د افغانستان بانک د ارزونې لپاره ګمارلې وه. د سیګار په راپور کې راغلي دغه بانک مدیریت جدي ستونزې لري او د پیسو وینځلو او د تراګرو د تمویل په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېرې تشې لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پولیس سیاست رئیس احمد جواد صداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه ویل د پیسو وینځلو او په مرکزی بانک کې د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لري. سیګار هم درس په دې راپور کې ویلي امریکا په تیرو دوو کلو کې له افغانستان سره 2.35 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرکزی قومندانۍ سنټیکام ویل عمومي قومندان جنرال مایکل اریک کوریلا په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې له هرمز تنګي تیر شوی او په متحده عربي اماراتو کې له لنډې دمې وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې درسیدلې. د دې راپور لمخې جنرال کوریلا عربي اماراتو کې د دغه یواد لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی او بیا بحرین ته تللی دی. امریکا په وروستیو ورځو کې منځني ختیځ ته زرګونه ځواکونه لیږلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نایجر په بې ثباتۍ کې د روسیې د واګنر د اجیرې ډلې د ناوړه استفادې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر پرون د بی بی سي له انګلیسي برخې سره په مرکه کې ویل فکر نه کوي چې واګنر ډله یا روسیه به په هغه څه کې لاس ولري چې په نایجر کې پیښ شول. خود په عین حال کې ویل تر وسه وسه هڅه کوي چې له دې وضعیت سو استفاده وکړي. د جنرال عبدالرحمن چیانی په مشرۍ د نایجر د ولسمشرۍ ګارډز وکونو د جولای په 8مه پر ولسمشر محمد بازوم کودتا وکړه. هغه ونیو او د هیواد د چارواګي په خپل لاس کې واخیسته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام د فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانی یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې په دې وروستي و کې په بریټانیا کې یو شمیر افغانان شوه د تخلیه په پروسه کې د هیواد راوړل شوی و. دوی د بیکورکیدو لستونز سره مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ په هغه افغانانو کې چې د هیواد تر ول شي ودی په پینزو کې یو تن د بیکورکیدو لستونز سره مخ دی. خو په ټوله کې دغه افغانان چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته افغانستان نو تللی دی او بیلابیل هیوادونو تتللی دی په څه وضعیت کې دی؟ په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت بنن په پروګرام کې ور باندې خبرې وکړو چې دوی د افغانستان نه د وټل لپاره سختې لارې انتخابوي. د دغه لارو نه یو هم د ترکیه او ایران لار ده چې دوی د ترکیه او ایران لارې یونان تر ازیو دی. یونان په سختو بو کې دوی هڅه کوي چې د دې لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پاروستي وو کې زده نقص راپورونه هم راغلي دي. او داسې ویل کېږي چې په دغه دواړو هیوادونو کې زیاتره هغه افغانان چې د اروپا ته د رسیدو په لټه کې دي په دغه هیوادونو کې ډیر زورول کېږي. خو په ټوله کې حل لار څه ده چې افغانان وکولای شي د دغه انتخابونو پر ځای باندې په هیواد کې پاتې شي، هلته کار وکړي، او هغه افغانان چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شمول په ترکیه او ایران کې میشتي او یا هم د دغه دوو هیوادونو له لارې غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، څه ډول ستونزې کالي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د اقتصادي چارو کارپو ابور احرار مسپور دوی بر سر خبرونه کوي، او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان کډوال وحید الله مینی. تاسو دواړه ستړي مشه، په خیر راغلی. اغلی مینی، په پیل کې تاسو ته راځم. زیاتره افغان ځوانان هڅه کوي چې د ترکیه له لارې ځان یونان ته ورسوي او د یونان نه وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. تاسو په پیل کې راته په ترکیه کې د افغان کډوالو، هغوی که په ویزا راغلي دي یا که په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي، د ژوند حال را سره شریک کړئ.
ډیره مننه اغلی سیال. اول خو سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مو راکړ او زموږ پوښتنه مو کړه. راځم ستاسو سوال ته. په ترکیه کې د افغانانو ستونزې، یا هغه افغانان چې په ترکیه کې میشت دي یا پاتې کیږي یا غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، هغه ستونزې ورځ په ورځ ډیریږي او ډیرې دي ستونزې جدي دي. کدي ستونزو ته لاسرسی پیدا نشي او دا ستونزې هوارې نشي، دا ورځ په ورځ زیاتېدونکي دي. مثلا په سرحداتو کې د ایران او ترکیې په سرحد کې ځوانانو باندې ډزې کیږي، ځوانان وژل کیږي، ځوانانو سره غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک کیږي او بیرته د ایران خاورې ته شړل کیږي چې هلته د زناورو او د غلو لاس ته ورلیږي. دا ډیره مهم او جدي ستونزه ده. په دویم قدم کې هغه ځوانان چې دلته دي او نابلده دي او تازه راغلي دي، په دې لارو کې ورکیږي. تقریبا د زرو په شاوخوا کې دغه دوه کالو کې ورک شوي دي چې زه ترنه خبره ما. همدغه سي دریم مشکل جبري ریپورت ده. هغه لکان چې اسناد نه لري، هغه نظامیان د تیر جمهوریت او هغه نور کوم خلک چې د اقتصادي ستونزو د وجه نه خپل وطن پریښې دی، هغه د جبري ډیپورت کیږي. او دلته چې کوم سفارت دی د اسلامي امارت، د هغې په همغږۍ او د هغې په یعنی د هغې ورسره هماهنګ دي په دې جبري ډیپورت کې، نو دا ډېره یو غټه ستونزه ده. بله ستونزه دلته په کمپونو کې او په زندانونو کې په ډېر شمېر تقریبا د زرهاو په شمېر باندې افغانان ځوانان، خصوصا هغه ځوانان چې تیر نظامیان دي، امنیت ملي کارمندان دي، هغه د باندې او د هیڅ در نه دراوتلو په چار لار باندې پویږي او نه په وازور پری دی او نه د زنګ وهلو اجازه ورکي. نو دا یو ډیر ستونزې دي، هغه ستونزې چې مهمې دي.
مننه امینی صاحب. تاسو اشاره وکړه چې دغه افغان ځوانان چې دغه هیواد ته درغلي دي یا که په دې هیواد باندې تیریږي، غواړي چې یونان ته ځان ورسوي، د غیر انساني برخورد سره مخ کیږي. که دغه حالت رته لږ تشریح کړي، د قاچاق یادونه مو هم وکړه چې ځینې تختول کیږي، بیا د کورنیو نه پیسې وغوښتل کیږي، دغه کار څوک کوي؟ د ترکیې پولیسي کوي که هلته ځینې نورې ډلې دي چې داسې افغان ځوانان نیسي؟
بله بله، دا کړنې تقریبا کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم شو، اولته یو ګډوډي دا رامنځته شو او ټول خلکو غوښتل چې افغانستان ترکی. نو په هغه صورت کې ډیر ځوانان چې هغه په نظام کې د پتیر نظام کې وظیفه لرله او همدغه نور موساد سره وظیفه لرله، هغه غوښتل چې افغانستان ترکی او وسم غواړي چې ترکی. نو هغه په ډیر تعداد کې را روان دي. همدغه د ایران خودرته نشم ویلی چې ایران ډیر ستونزو سره هلته ځوانان مخ دي، کورنۍ مخ دي هلته. نو د ایران معلومات خو په هر صورت خو په ترکیه په سرحد کې چې کم پیښې کیږي او کم پیښې ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي، دا ډېرې جدي دي. په هغه تعداد کې چې هغه ځوانان دلته ځان را رسوي، تقریبا په سلګونو تعداد کې په شپه باندې راډول کیږي د قاچاقبرانو دخوانو، نو دغلته په ډله ییز شکل باندې دلته یو دوه کندې دي چې دې ورته کانال وي هغه دوه کندې د ترکی د دولت د خوانه او د ترکی په خاورې کې جوړې دي چې منځ کې سیم خردار او تیګي دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غرزول کیږي، یا مثلا ورته وي چې تاسو ځانو غرزوي او بیرته اوځي د بلې کندې ته ځانو غرزوي. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیف دي، ځینې ځوانان چې مثلا سر یې ولګیږي دلته خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا غینه وروسته بیا چې کله مثلا دې باندې پولیس راشي، که د ترکی پولیس دي که د ایران پولیس دی، مدل تور باندې دز کیږي، مخکې بور باندې دز کیدلې، هغه دز د سوي چې سړی به نه خوګو، خدا اوس د سې دز ور باندې کیږي چې عمل ته ځای پزې کیږي. دا هغه خلک، هغه ملګری، هغه افغانان چې دی خاطر اوړي او خپل سترګو لیدلې، ما خپل سترګو لیدلې، دا هغه حالات دي. نو کله چې دی خاطر اوړي او دلته د پولیسو دوخانه ونی ول شي، که تعداد هر څومره یې دا غینه کالی وستل کیږي، دا غېدو سامان هغه کم چې ور سره
بلې مینې سره
موبایل دې ټول ته اوره چول کیږي او په ډیر بد شکل سره وهل کیږي، او بیرته پامدغه حالات کې بیرته د ایران خاورې ته سپارل کی اړول کیږي. چالته د الته ورته غل امدغه سیخ کتابچان، امدغه نور زناور، دغه ورته ناستی الته او دغه خوراکیږي او دغه لاسونه تولیږي. دا ډیر جدي او ډیر یو خطرناک ستونزه ده.
دغه افغان ځوانان چې راځي، تاسو یاد ونه وکړه چې په دغه تیری او کال کې په زور شاوخوا کې تاسو داسې افغانان کتلی دي، افغان ځوانان مو کتلی دي چې دغه وضعیت سره مخ شوي دي، ولې د دغه ډول ستونزې سربیره بیا هم نور افغانان در روان دي؟ آیا دوی د دغه لارې د خطر نه ندي خبر، یا چا ورته په اړه ویلي نه دي، یا قاچاقبران خلکو ته لار اسانوي او ورته وایي چې هیڅ ستونزې نشته خو چې کله ورسیږي بیا ستونزې ډېرې وي؟
اغلې دا زه یو ځوان موضوع در کول شم. په افغانستان کې چې کم ځوانان درس وي او ایل په دې شتیر شلو کلنو کې پانتون یو پانتون تلاړل اول ته ځکړې وکړلې، همدغه سم خپل مکتب می خلاص کړ، همدغه سم پانتون ته لاړم، درس می او خپل وطن په اړه معلومات ترلاسه کړل. هیڅ وخت نه غواړي یو ځوان چې خپل ګران وطن پریږدي، هیڅ وخت یو ځوان نه غواړي چې په داسې سختو شرایطو کې او په داسې سختو لارو باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په دې باندې پوهیږي بیا هم راځي. دا زمونږ د سیاسونو او زمونږ د مشرانو د غلطو پریکړو، د غلطو سیاستونو او د غلطو کارونو نتیجه ده چې زمونږ دغه ځوانان چې د ملا تیر ګڼل کیږي د یو هیواد، او بیا چې لوست ځوان یا په اوس دغه تیرو دوه کالو کې خو ټول لوست ځوانان راوتي د افغانستان نه، هلته چې هغه حالات ته ګوري، دا څه رقم حالات دي چې اوس زمونږ په وطن کې روان دي. مکتبونه ښوونځي بند دي، همدغسې د اقتصاد چارې نیمګړې دي، همدغسې نړیوالو سره اړیکې درته ووایم، همدغسې نورې ډېرې ستونزې مذهبي، یعنی زه درته چې د ستونزو لیس درته وښایم دوه درې ساعته به ونیسي. ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځوانان درک لري، ځوانان پوهیږي، ځوانانو انټرنیټ ولیده، ځوانان نړۍ سره وصل دي او په دې باندې پوهیږي چې نړۍ کومه خواته روانه ده او مونږ کومه خواته کور کشول کیږو، یا مونږ کوم طرف ته وروړل کیږو. په زور باندې په دې باندې پوی دي، مغز په دې باندې خلاص دي، په دې خاطر باندې خپل وطن درکوي او غواړي چې نور وطنو ته لاړ شي، هلته درس وي، هلته یو چیشه یا خپل آینده چې کوم غواړي چې جوړه کی هغه جوړي، او همدغه سي د خپل کورنۍ ته چلته په افغانستان کې دا غیته حلال رزق او یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. مننه.
امین صاحب، د ریپورت مسلې په اړه کارته ډیر وایس، تاسو مخکې ویل چې ترکیه ته چې زیاتره ځوانان درځي دوی د امنیت کارکونکو دی، یا د تیر نظام د اردو کسان دي چې دوی اوس مهاله ته درځي او بیا وروسته دوی جبري ریپورت کیږي. کله چې دغه کسان د ترکیه پولیس نیسي، بیا یې رسمن سفارت معرفي کوي، څومره د دې خطر شته چې دواړه لورونه، یو دا چې د لارې خطر ده چې دوی په مشکلاتو باندې تللی دي، بل دا چې دوی د طالبانو د نظام نه تښتیدلی دي او تللی دي هلته پناه وړې ده، څومره د دوی ژوند دغه ریپورت کول نور په خطر کې اچي؟ هغوی چې تاسو کتلی دي چې بیرته افغانستان ته راغلي، احوال ورنه لري چې په څه حال کې دي؟
بله، اغلی سیال، ډیره مهمه پوښتنه او ډیره یو په دې دوه کالو کې دغه پوښتنه یو رسنه زموږ څخه نه ده کړې او زموږ پوښتنه نه ده کړې. بله، کوم ځوانان چې هلته په نظام کې افسران وو، همدغسې د امنیتي ملي کارمندان وو، همدغسې د نظامیانو د تیر نظام هغه د خو په هیڅ ډول باندې نه نه فیصد ځوانانو ځان ایسته دی او سم غواړي څوک چې په ایران کې دی هم غواړي چې اروپایي مملکتونو ته ځان وباسي خو د اقتصادي ستونزو د وجه د نورو ستونزو د وجه نشي کولای خو بیا هم کوشش کوي دغه په پاکستان کې خو په ترکیه کې په زیات شمیر ځوانان چې زه پوهیږم شمیر د زرګون نه ډیر دی هغه د دلته ځان په یو نه په یو طریقه را رسولی دی خو دلته ځینې نیول شوي دي د پولیسو د خوانه او چې پوه شوي چې دا نظامیان دي هغه په کمپونو کې ساتل شوي دي او ساتل کیږي ځینې ورک دي او تاسو ویل چې جبري ډیپورت خو هیڅ کلم دا د یو هغه کوم هیواد چې مربوطه دغه هویت لري دغه انسان یا دغه نفر دغه هیواد قونسلګری یا د سفارت یا د غی خلکو د ډیپلوماټانو د اجازه او د غی د امضا نه بغیر هیڅ وخت نشي کولای چې دغه جبري ډیپورت رامنځته شي لکه په دې تعداد کې چې دغه سکه رامنځته شوی دی چې په زرګونه او په لسګونه زره لکه دلته په ترکیه کې تقریبا ډیر یو کال نه ډیر وشو چې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ته سپارل شوی دی د هغې نه مخکې چې یو کال مونږ دلته وو د افغانستان سفارت لکه اوس هم دغه څه دی لکه یو شخصي ډیره یا یو شخصي میلمستون په دې شکل دی هغه خلک چې اروپا ته ځي او امریکا ته ځي او د ډیرو پیسو لرونکي دي طبعا چې افغانانو کې هغه سیاسونه او هغه خلک تجاران چې ډیرو پیسې لرلي هغه په ترکیه کې سرمایه گذاري کړې ده ټول سفارت او قونسلي کارونه ټول د هغه په خدمت کې دي د هغه په واک کې دي د هغه سره ارتباطات لري او هغه افغانان او هغه تیر نظامیان او هغه ځوانان چې دلته ژوند کوي ډیر سخت سره مخ دي هغه ته هیڅ توجه نه لري او هغه ته بيخي دروازې بند دي د افغانستان سفارت بل دغه جبري ډیپورت چې ده د سفارت په همغږي باندې د سفارت په امضا او په ټاپه باندې دغه ډیپورت روان دي دا ډیر یو مشکله سنځه لغټه سنځه په دې خاطر چې یو ځوان یو کورنۍ تقریبا خپل ازمکه خپل پوله پټه خپل غوا خپل یو یو قرض راوخلی او تقریبا یو 2000 3000 ډالر راجوړ کې او د خپل بچي د اقتصادي ستونزو یا د سیاسي ستونزو د وجه ترکیه ته راوړلږي چې دلته بکارو کې یو سورز به خپل ژوند مختويسي هغه چې دلته راوړسيږي او د پولیسو د قانوني ول شي په درې مورز باندې ډیپورت کیږي او که ډیپورت نشي دا په کمپونو کې په کلونو ساتل کیږي نو دا ډېر یو جدي ستونزه ده بل ستونزه چې د ورکو شو ځوانانو ده تقریبا د زورو نه تعداد پورته کیږي زه چې څونه معلومات لرم ځکه زه په فیسبوک کې فعال ما ته ټول ملګري چې پوئږي دا ځوان کې ما په سرحدي ولایت کې ما د ترکیه ټول راته زنګونه وهي نو دلته د افغانان چې کوم وجل شوی دي امر شوی دي په لارو کې هغه دغه دلته وزیره د به برخلیک چې مور او پلار یې الته ورته په افغانستان کې پته مزي او هغه ځوانان دلته په ترکیه کې په وان کې دلته په یو کلی کې اډیره د غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی دلته په پښناخته ورته صرف لمبر لیکل دی دلته پراته دي او څوک د پښتون نشته دی او نه دولت نه سفارت نه د دې د انتقال نه د دې د پښتون او نه د دې د شناسایی کم د سي راغشته دی بل رازم دلته ټولنه منګه په افغانستان کې هم ټولنې لرلې پر جمهوریت نظام کې همدغه په پاکستان کې هم ټولنې لرلې وسم شته خو کار کول ته دغه تسوګنو پری دی همدغه په ایران کې په ترکیه کې خو په ترکیه کې دلته د یو ټولنې د ځوانانو یا د افغانانو نشته چې دغه وړو وړو چارو ته یا ستونزو ته لاسرسي پیدا کړي او د دې د حل په اړه کې د ترکیه دولت سره خبري وکړي یا مثلا د سفارت سره په ارتباط کې شنو بيخي منګ نه بيخي د توجه ګرځیدل د رازم دلته یو بل خبره ده چې هغه د نړیوال موسسي دي او نړیوال هغه موسسي چې د مهاجرو په بخش کې کار کوي لکه ملل متحد شو یونسکو شو لا همدغه یونیسف شو دغه ټول موسسي هم زمونږ څخه مخ ګرځول دي او د افغانانو بيخي توجه نه کوي دلته چې کوم افغانان دي هغه د حق لري چې دلته د مهاجرت کارت تر لاسه کړي چې د ورته کیملی کوي ځکه چې دا د هر مهاجر په هر هواد کې حق دی هغه حق نه مونږه محروم یو دلته دوه کال کې چې ماري زکړه ده د کیملیک د پاره اوسه پوری مات توجه نه شي
مننه اميني سپتا صبر تر ګرځم په دې خبري وکړو چې ولی په ترکیه کې په دومره وخت کې زیاتره هغه افغان سیاستوال او سرمایداران چې په دغه هیواد کې سرمایه گذاري کړې ده یو ټولنې د جوړ کړې چې د افغانانو په درد خوړل شي اوس په ور شو او ریدونکو سره په کرخه ده سلام ستړي مشه
مکساسي ټول اوریدونکو ټول مسافر ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم
ستړی مشي زابلی صاحب له غزنی نه بخیر راغلی. زابلی صاحب که څم تاسې په وړاندې خبرونه کې موږ سره د خپل د کډوالۍ او هغه سفر مو چې د ایران په لور درلود تجربې شریکې کړې دي، خو ډېر له تاسې نه ورو امینی صاحب یادونه وکړه چې په ترکیه او ایران کې په ځانګړي ډول په ترکیه کې په دې وروستۍ کې دغه ځوانان چې په قاچاقي لارو ورځي له زرو ډېر یې نادرکه شوي دي، دوی مړه شوي دي. تاسې چې دغه لار کتلې ده ورباندې تللي یاستئ، له تاسې ډېره ورو.
بله همداسې ده متاسفانه، هر لوري یعنی کله چې داستا د ځواب په جریان کې ماته تقریبا ډیر لوړ شمېر هغه ترخې خاطرې راته یادې سولې. نو واقعا دغه لارې د قاچاقي سفرونه هغه که د ایران کې که د ترکیه کې که د یونان کې که د لندن کې که د هر هیواد کې واقعا ډیر زیات سخت دي، خو فرق به ځینې ولري نسبت د ترکیې سفرونه نسبت ایران ته ډیر سخت و، ځکه چې هغه له افغانستان له سرحد هم ډیر لري ده، ترکیه لري ده. نو ایران ته چې موږ کله هم له نیمروز حرکت وکړو نو ټول د سفر ترخه خاطره خاطره وای، خو یو څه چې زه یادول غواړم کله چې موږ هغه مرز ته ور ورسېدو پر هغه مرز چې لکه څنګه چې امینی صاحب یادونه وکړه دا کانال چې ول سوی ده، پر دې سرحد چې کانال ول سوی ده، دا کانال ډیر زیات زور و. هغه ایرانی قاچاقبران موږ په ډیر لري فاصله کې پریښولو، داسې لار مسیر راوښو ول پر دې لار تاسو باید مستقیم لاړ سئ، مخته 500 متره مخته تاسو ته کانال راځي، هغه کانال به تاسو په ډیر تاسو به یو په بل پسې یعنی څادرونه به یو په بل پسې تړلي یا به پړي در سره یې پهغه کې به ځان شوه کوي. هغه ځوانان خو څه نا څه پر انرژي وه، هغه ځوانانو یو تعداد پر حد سره ځان شوکه ځان یو وروغورځوئ له غذا یم ځان وخیځوئ، خو راته ډېر ترخه سي وو. هغه هغه له ځینو کسانو سره نورو کسانو سره چې هغه مېرمنې وي هغه ماشومان و هغو سې هلته ځان ورغورځاوه یا موږ په څادرونو په رسیو ورشوه کول، هغه ډېر ستونزمن وه. کله چې یو مورکۍ هلته شوه کوو په ډېر زحمت یې شوه کوو، هغه مورکۍ چې لاندې شوه کېږي بیا انتظار دغه خپل واړه ماشوم کوي چې 4 کلن 5 کلن ماشوم وایي، هغه مورکۍ ډېره زیاته ناقراره وه چې دا ماشوم به اوس په څه طریقه راشوه کېږي، خو بله یې له موږ سره هېڅ یوه لار نه وه. ما سوه له دغې لارې چې دغه ماشوم مور و پلار لاندې په کانال کې ودرېږي او په قط لاس ونیسي پلو ونیسي تر څو موږ دا ماشوم له پاسه ور وغورځوو د یګر کې، خو دا ماشوم چې موږ ته بله لار نه وه مجبور په دې و چې باید ورغورځوو دی هلته په هوا کې ګر کې، هغه ماشوم دی په دې ون نه توانېدو تر څو دی په لاس ګر کې یا یې هم په څادر کې ګر کې، یا توره تاریکه و موږ ته د لامپ د چربتې روښانولو اجازه هم نه وه. هغه ماشوم دی ګر نه کو لاندې غدار سو ډبرې وې، ډېر سخت خراب ځای و، کنډې کپر ځای و. هلته دغه ماشوم سوي نارې، دغه مورکۍ ژړا، دغه مور و پلار هغه بدې ورځ، یا دغه ماشوم ټپي کېدل زما په زړه یو داغ شیشو و، هېڅ یعنی د توان خبره نه وه چې څوک یې وزغمي.
زابلي صاحب، اوس مهال چې په افغانستان کې اوس هم ځوانان روان دي او د کار زمینه دوی وایي چې نشته ده، نو ځکه د دې لپاره چې وکولی شي کورنۍ ته د اقل نفقه برابره کړي، زه یا ترکیې ته یا ایران ته چې هلته کار وکړي، دغه ځوانان چې تاسې ونې مشوره ورته څه ورکوئ؟
که څه هم موږ په دې 100% موږ تاسو مطمئن یو، یو ځوان چې دلته خپل کور پرېږدي، خپل کلی پرېږدي، خپل پټی پرېږدي، خپله وظیفه البته کې ولریم او دی یې پرېږدي، دا د یو مجبوریت پر اساس یعنی 100% زه اطمینان درکوم چې یو څوک نه غواړي چې شیرینه کورنۍ خپل مور پلار بچي میرمن شاته پرېږدي او دی په قاچاق سفر وکړي، حتما به دلته ناخوالي هغه اقتصادي هغه ډول ډول ناخوالي به په دې هکله یې چې دی ځي. یعنی زه خپله هم تللی وم، زه له ښې ورځې نه وم تللی، البته حتما به ما ترخه لیدو چې زه تللی وم. نو مشوره مې ځوانانو ته داسې خاصه مشوره نه څه ورکوئ، ځکه چې دوی ټول له مجبوریت نه دي. مشوره مې زموږ حاکم حکومت ته داده، زموږ هیوادوالو ته داده، سی هغه ځوان سینن د ملا تیرې ده، نو دا تیر موږ باید مات نه کړو، بلکې باید لا یې ورغوو. ځوان ته دلته د کار زمینه د یو ښه ژوند بیا رغونه په کار ده، که موږ ورته د کار زمینه یعنی مثلا که اسلامي امارات دلته د کار زمینه ورته برابره کړي، هغه ځوان هیڅکله نه غواړي. راځئ داسې به نه وایو چې تیزر تا ټوله زما، نه، باید دا هیواد د ټولو ده، دا هیواد به په ټولو رغوو. نو کټول د هیواد بچان وبولو نو زموږ ځوان زموږ ماشوم زموږ هیڅ یو هیوادوال نه غواړي بهر ته فقط چاکل راتله
بندانه کور ودان زابلی صاحب چاړي کې د نیولې وخت په تجربه د لمکسره شریک کړه کور ودان امینی صاحب تاسو ته راځم دلته زابلی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې د ماشومان او میرمنو قشقی سفرونه دي د ځوانانو په اړه خو تاسو اشاره وکړه د میرمنو او ماشومانو په اړه وایي ځکه دغه لارو باندې زیاتره کورنۍ سفر کوي او هغوی غواړي چې اروپایي هیوادونو ته د دغې دواړو هیوادونو له لارې بالاخره یونان او اغېزنه اروپا ته راشي په ټوله کې څومره ماشومان او میرمنې تاسو کتلې دي چې دغه لارې انتخاب کړي دا په دې لارې سفر کوي
ډېره مننه غلی سیال چې وخت هم راکړه او زموږ پوښتنه مو کړله بالکل تاسو چې کله دغه سرحدونو او دغه ځایونو کې چې قاچاقي لارو باندې دغه افغانان او بیلابیلو هیوادونو لکه بنګلادیش لکه پاکستان شو همدغسې د نورو افریقایي هیوادونو نه هم په دې لاره باندې راځي تاسو وګورئ نو داسې فکر به وکړئ چې ټول افغانستان روان دی د ټول افغانستان ښځې او ماشومان او ځوانان روان دي او افغانستان تر کوي خو خیر په هر صورت دا قصه هره ورځ او هره شپه تکرارېدونکې ده او روانه ده او نه کمیږي او زیاتیږي هو ماشومان ښځې همدغسې ځوانان دا په دې لارو باندې راځي او دغه کوم کانالونه چې ما درته وښودل د دې نه چې کله راتیر شي بیا نور تقریبا 15-16 ساعته پیدا مزل کوي چې کوم کلي ته چې د دې قاچاقبرانو هلته پکې مرکزونه دي او هغه خفګاه ورته دی وایي هغې ته ځانونه ورسوي په دې لارو کې بیلابیلې پیښې رامنځته کېږي کله چې موټر ټکر شي کله چې مثلا دغه موټر کې یو کوچنی موټر کې 500-600 کسان باره سره د ښځو او ماشومانو کله چې هغه ټکر شي تبن چې ټکرېږي ځکه چې د حد نه زیات وزن پر باندې بارېږي او بل هغه په ډېر په سپیډ کې او په هغه خرابو لارو باندې په عمومي سړک باندې نه ځي او په هغه د چا خبره هغه په کچا لارو باندې ځي او ځان رسوي هدف ته نو تبن چې دلته ټکر هم رامنځته کېږي دلته غورځېدل او چپه کېدل هم رامنځته کېږي ما په خپلو سترګو باندې داسې موټر لیدلی دی چې د زنانه او د ماشومانو چغې مې پکې لیدلی دي چې غورځېدلی دي ټکر شوي دي مړه شوي دي او دغه کوم مرض چې ما درته مخکې قصه وکړله چې دغه مرض کې په سرحد کې دغه دوه کانال دي سیمې خاردار دی دلته هم ښځې او هم زنانه او هم دغه ماشومان په دې لارو باندې راوړي او په دې ځوانانو سره یو ځای راوړي دلته یو دغسې حالات رامنځته کېږي چې دلته هیڅوک د چا کومک نشي کولی او ځان وباسي چې پولیس را ونه رسیږي او دلته د ځان ایستلو هغه ځوانان چې مثلا کو انرژي لري هغې د خوځي ځان رسوي او هغه کوم ماشومان او هغه کوم ښځې چې دلته پاتې کېږي هغې د ډېر مشکل سره مخامخ کېږي هغه کلونو کې پروس کال نه بل کال چې زه راتلم هغې وخت کې خو ما درته مخکې ویل چې ډزې به کېدلې خو ډز خلک نه وژل اوس چې کوم ډله ایز شکل باندې ډزې کېږي هغه خلک هغه په هغه ډزو باندې خلک وژل کېږي موږ په خپلو سترګو تقریبا دغه څو ورځې مخکې ډېر کسان همدغسې وژل شوي دلته رسنۍ نشي تللی او نه اجازه لري دلته عکاسي او ټلیفون څوک ځان سره نشي وړلی او نه اجازه لري او نه چا ته ټلیفون دلته پرېږدي او نه دلته ټلیفون کار کوي ځکه هغې وخت کې انسان دغه مهاجر په خپل حالات کې جزان وباسي د دې حالات نه نو دلته به عکاسي څنګه وکړي خو هغه خلکو چې په خپلو سترګو لیدلي دي هغې خلکو قصې کړي دي موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي هغه هلکان چې دلته نیول کېږي او راځم ستاسو پوښتنې ته د کورنۍ هغه کومې کورنۍ چې په راواوړي دلته وان ولایت ته ځان راورسوي دلته د مهاجرینو اداره ده د ګوچ ادارې په نوم باندې د دې په هر ولایت کې مربوطه ده چې فاندې او مالی فاندې اروپایي اتحادیه یا ملل متحد ورکوي او صلاحیتونه او ټول واک د ترکیې د دولت سره ده یوازې نظارت کوي د ملل متحد دغه ماشومان او دغه ښځو ته د کوم چې کورنۍ دی هغه ته یو ساندازه کومک او هغه کوم چې د سازمان ملل د خانه دی هغه ورکول کیږي هغه مشکل نشته ده غچ کور مرکول کیږي کرایم مرکول کیږي او اکیملی کا وسناد مرکول کیږي زمونږه اساسي ستونزه د ځوانانو د واغ ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هغه ځوانان چې د ملاتیر د افغانستان هغه د سره ډیر ظلم روان دی موږ په خپل سترګو باندې دي زه یو خپل د امغې د ځوانانو څخه یم چې دوه کال کیږي دلته زیم او د غستونز په خپل سترګو باندې ګورم روغتیا ستونزې ځکه ناروغه شمه یا اسناد نه لرم او په شفخانه تلاشم دا غیزنه نیول کیږي که زه کار کوم په کوم ځای کې او اسناد نه لرم د کار ځای نه نیول کیږم کزه په کم کور کې اوسېګم سره د کورم د سکتنشن یو لای چې یو کس یو نسې کول ته کرای ډیر لوړې دي نو ته مجبوری چې لاس کسان یا 15 کسان یو ځای شي یو کور نسې دا څه چې یو ځای شي نو ته باندې ته د دې په هر نه هیڅ استخبارات او خلک شته د مهاجرینو پر ضد د دې مبارزه ډیره چټکه ده او ډیره پیاوړې ده نو دا نیول کیږي او وړل کیږي ریپورت سنټر ته یا که ریپورت ګوته ونه لګي یا مثلا بل کم ته وړل کیږي ولته په کلون کلون ساتل کیږي چې اوس فل حال چې تاسو سره خبرې کوم په زرګونه ځوانان د ترکیې په بیلابیلو کمپونو کې به برخلیک پراته دي چې نه ورته وکیل ور پرې غوښتل کیږي نه د وکیل حق لري نه د پرواز حق لري نه د ټلیفون حق لري ټلیفون هم دلته په ترکیه ته کولای شي او افغانستان ته ټلیفون چې کوي نو کارت به غواړي او کارت راغوښتل کیږي نو څنګه به راوغواړي نو ډیرو زیاتو ستونزو سره موږ مخ یو سازمان ملل باید زموږ غږ واوري د افغانستان سفارت نه زموږ هیڅ توقع نشته ځکه هغه دوه په څنډه شي کولای او نه په دې خبرو باندې کویږي او نه ډیپلوماټان لري نه د دې دوه کم دلته سفارت شته موږ د دې نه هیڅ غوښتنه نه لرو
مننه کور ودانه مینی سپ تاسو بیرته راګرځم بل اوریدونکو هم را سره فکر خدا سلامونه ستړي مشي
امره خور سلامونه می قبول ک سلامونه تاسو تاسو کا کوم کا اوریدونکو تاسو ملمنو ته ملمنو لري السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
علیکم سلام ستړي مشي پختون صاحب خیر اغلی پختون صاحب تاسو را ته وای ساسی پسیمه کې بغلان څومره ځوانان دي ته ځلخه کوي چې په دغه لارو باندې قاچاقي سفرونه وکړي او د کار په اړه ته وایي چلته ځوانان فل حال هغه چې په بغلان کې دي د کار زمينه ورته شته کنه
اول خو دا خپل خبره درته واخلې زه د بغلان نه یم جز جان نه یم بار بار سره شو دوم کوم
جز جان
خبره دا شو د خوري چې بخشش کوه خوري کې دغه دی جز جان چې دی د افغانستان د نور ولایتو په شکل باندې د غشي ولایت دی کم بیکاری چې په نور افغانستان کې د پجوزچان کې هم د غشي ده او لکه د نور افغانستان خلک چې مهاجرت ته مجبور شوی دی او جی پر دغه کړو ورولارو الا چې بعضی وخت خلک خودکشي ته آماده کیږي خودکشي دغه درو چې د بل پر سرحد وراوړي او غیر قانوني وراوړي هغه دی ولینو اغه خو تاسو پروا نه لرئ موږ خودکشي ده نو مرچ شي ده یعنی خلک دغه مجبوریتو او دغه خودکشي ته آماده کړی دي نو خبره دا ده چې زمرد جوزجان د ولایت څخه هم ډیر خلک ایران ته دي او ترکیه ته دي اغه ورځ زموږ خپل نږدې قوم په ترکیه کې ونیولې او راړولې او اده یو دلته راغی او میاشتې تیر کړه یا یو نیم میاشتې تیر کړه بیرته لاړ ایران ته نو بیا به د ایران او ترکیه ته ځي که هم داسې په صلحاو نه پر دي زما خبره دا ده خوري دا تنها د جوزجان خبره به نه کوو د ټول افغانستان خبره به کوو زما خبره دا ده دا چې اوس مور جهان ته احتیاج یو او دا جهان و مشته د ګدایګر په سترګه ګوري دا چې سفارتونو په سفارتو کې مخبري نه اوریدل کیږي دا ټول زموږ یو خو زموږ د دې اتفاقي نتیجه نه ده یو او بل دا زموږ د مسکنت او د غربت نتیجه ده چون چې په افغانستان کې کار نشته د افغانستان خلک بیکار دي اقتصادي فقر د خلکو د مانګره سوی دی نو د افغانستان خلک چې د نورو سرحداتو ته ور اوړي په چیڅو سترګو او د خلک الاتم په چیڅو سترګو ژوندګي کوي او خلک دوی ته د حقارت په سترګو ګوري کچيري زموږ په وطن کې مشته کار پیدا شي څلور سعودي په ایران کې نارکی درې سعودي په افغانستان کې ورکی خو کار دی ور پیدا شي دایمي کار دا د نظام مسولیت هم جوړیږي دا د جهان مسولیت هم جوړیږي زما پیشنهاد دی وستن تاسو ګوري خوري کې ک پاکستان زموږ د افغانستان د مهاجرینو سره به عزتي کوي دا مسکنات دی کله موږ د پاکستان شالانې د دوی هم سایګانیو کایران زمور سره دی عزتي کوي کله د هلمن عقبه باندې کې او کله د کلماتان باندې کې کله تحقیق باندې کې کله داو کې کله دا زمور د مسکنات نتیجه ده کنه موږ د دوی شالانیو افغانان خپل غرور او باتوري ارچا تفول ده کدا شي چې په ترکیه کې موږ په اقارت کې لکه داولونو شو ول چې موږ به پرسس او به په اقارت کې ژوندګي کوو دا د زمور د غربت او مسکنات نتیجه ده زه یو پیشنهاد و نظام تلرم او یو پیشنهاد و جهان تلرم په یوې دکې کې در خلاصه کوم دغه کومکونه چې جهان زمور سره کوي کچيري واقعان دا کومکونه د خیانت سره نه یې تړلي دغه کومکونه دي زموږ په زیربنایي پروژو کې وکړي، زموږ ته دي په مقابل کې د کار راکړي. بره به نه ملا خیانت کولی شي، نه به کریدار خیانت کولی شي، نه به ملک ته کري خیانت کولی شي. اوس دا سرویګانې چې روانې دي زما خوره کې، ته په خدای باور وکړه زه قسم نه خورم، ولې دا قسم خوړل علامه د منافق ده. دا ټوله په خیانت روانې دي. هغه سړی سروې کېږي چې واسطه لري، انډیوال لري، هغه سړی د سروې نه پاته دی. نو که داسې وي چې جهان موږ سره کومک کوي، دغه کومکونه دي موږ ته په مقابل کې د کار راکړي، زموږ ځوانانو ته به هم کار پیدا شي، هم به د خلکو د غربت خلاصو. او نظام ته هم پیشنهاد دا دی، که چیرې واقعا دوی د افغانستان وارثان دي، واقعا د خپل د معاشو څخه ډېر راکښته کړي. نن په دوی کې، د دوی په مامورینو کې، خصوصا په قضاتو کې ډېر لوړ معاشونه لري. دا د یو معلول د معاش سره کې مقایسه کې، د یو معلول د درو کالو معاش دی. یعنی یو قاضي یو لک معاش لري، دا د یو معلول د درو کالو معاش دی. موږ ته د میاشتې درې زره راکړي، که دغه معاشونه نو کوي راکښته کړي، دا پر زیربنایو پروژو باندې په کار واچي، خلکو ته به کار پیدا شي، هم به موږ د پیغور خلاصو، هم به د عقارت خلاصو، هم به د تانو خلاصو.
مننه کور ودانه قاري صاحب، ژوندی اوسئ. هیله مند یم چې د حسنی حکومت چارواکي ساسي غږ واوري، او دغه وړاندیز چې تاسو دوی ته درلود دوی پلی کړي او وکولای شي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي. د دې په ځای چې دوی خلکو سره مرستې وکړي، خوراکي توکي وویشي یا نغدي پیسې وویشي، په داسې یو لارې چارې باندې فکر وکړي چې هغه دایمي حل وي، او افغان ځوان د دې په ځای چې نور هیوادونو ته دغه د خطر ډکې لارې انتخاب کړي، په افغانستان دننه ورته د کار زمینه برابره شي. امینه صاحب، تاسو ته راځم. په ترکیه کې مو د افغانانو د ټولنې د نشتون خبره وکړه، تر هغه ځایه چې د ترکیه په اړه په دغې وروستۍ یو څو کلونو کې د جمهوریت له سقوط وړاندې او له هغې نه وروسته راپورونه او معلومات شته، دا دی چې زیاتره افغان چارواکي او همدارنګه افغان سوداګر دغه هیواد ته ورغلی دي، هلته یې خپلې سرمایې وړې دي. ولې د دې چارواکو او د دې سرمایه دارانو په شتون کې تاسو لا تر اوسه نه استی بریالی شوي چې ټولنه هلته ولري؟
مننه غلی سیال، دا هم یو د ستونزې یو ورس دی چې دا هم یو غټه ستونزه ده. که دلته د افغانانو یو ټولنه وی، یو داسې برجسته ټولنه وی چې ټول ولایتونو کې نمایندګان لرلی، او د افغانانو ځکه چې دلته په ډیر شمیر کې افغانان اوسیږي، تاجکرونه، ازبکرونه، پښتانه په لږ تعداد دي، اما نور بیخي زیات دي، لکونه تعداد ورخوا دی. نو که دلته ټولنه وی د افغانانو، یا یوه داسې ټولنه وی چې ټول ورباندې راټول وی، دا به ډیره ښه وه. تاسو د تجارانو یادونه وکړله، زمنګا ګیلا او زمنګا انتقاد هم په همدغه تجارانو دی، واغه خلک چې په حکومت په سر کې او په جمهوریت کې، هغه خلک چې سرمایه‌دار او هغه خلک چې سرمایه لرلې او سرمایه پیدا کړی، هغه باغی کې خبره نه کوم چې په کوم شکل پیدا کړلې او په کومه طریقه پیدا کړلې. هغه کې هغه زمنګ د سطح نه لوړ خبره ده، خو پیدا کړلې او په نور ملکونو کې سرمایه گذاري وکړل، خپل پیسې نور ملکونو ته انتقال کړل. یو ملک، یو هیواد هغه ترکیه ده چې په ډیر تعداد کې زموږ سیاسون چې زه ټول پیژنم، تاسو هم پیژنئ، چې هم تجاران دي، هملته سیاسون، خپل پیسې او خپل سرمایه دلته را انتقال کړل ترکیه ته، او دلته سرمایه گذار. موږ ګورو چې په ترکیه کې د ټول نخ بلډینګ او د ټول نخ کاروبار د افغانانو دی، خو چا سره د لیدلو او د کتلو وخت نه لري، او خپل د پیسو په مصرفولو په خپل هغه چا خبره په دغه سرګرمۍ کې بوختي. دوی د کولای شي چې په استانبول کې داسې یو ټولنه او داسې یو دفتر خلاص کړي چې هم د ترکیې د دولت سره په همغږي، هم همدغسې د سفارت سره همغږي، او همدغسې د نورو موسساتو چې د مهاجرو په بخش کار کوي هغې سره همغږي، او خپل د افغانانو هغه مهمې ستونزې او بنسټیزې ستونزې چې دي هغه ورسره شریکې کړي، او د حل کولو دپاره حد اقل هغه رهنمایي هغه یو ګام واغستل شي، دا به ډېره ښه وي. همدغسې داسې ځوانان دلته شته چې زه ګورم په ترکیه کې چې بااستعداد دي د پوهنتونونو نه فارغ دي، ماسترزي لري، دکتورا لري، کولای شي چې دلته داسې یو بنسټ رامنځته کړي په همغږۍ باندې خپلو ملګرو سره، خپلو انډیوالانو سره چې په اروپا کې وي، همدغسې پاندلته په ترکیه کې وي، کولای شي دلته یو بنسټ رامنځته کړي. خو د دې دغه انګیزه او هغه فکر ورکول یا دغه شروع کول یا د دې د ترکیې دولت نه اجازه غستل دلته چیر دغه بنسټ رامنځته کړي، نو باید ترکیې دولت نه اجازه واخلي. دغه اجازه غستل د سفارت سره، موسسات سره اړیکه نیول، دا د لوړو خلکو د چارواکو هغه خلک چې ارتباط لري هغه خلک کولای شي چې دغه زمينه سازي وکړي. خو متاسفانه په دې تیرو دوو کالو کې چې زه دلته یم، داسې کوم کس مې ونه لید او نه مې کوم داسې د ټولنې نوم واورېد چې هغه د افغانانو په خدمت کې یو اساسي ستونزې ولټي.
مننه مننه کوروا دانا مینی صاحب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته را سره پکې شریک شئ. زنګ راته وهئ، زموږ د واتس اپ شمیره د 00 2 2 4 4 6 1 یو لنډه د مخلو بیرته راکړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا ستړي مشه تاسو مخه کدا ساتي راډیو نوري د سوان فکر پروګرام دی چې نن پکې په افغانستان کې د افغان کډوالو او هغه ځوانانو پر ستونزو خبرې کوي چې دوی اروپا ته د رسیدو لپاره له خطر ډکې لارې انتخابوي او غواړي چې د ایران، ترکیه او یونان لارې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. دا چې دا لارې په تک څومره ارزي او همدارنګه آیا د یو افغان ژوند په دې ارزي په دغه لارو باندې سفر وکړي او کنه، نن په پروګرام کې په خبرې کو. تاسو هم کولای شئ چې سره اړیکه ونیسئ. شمیره درته یو ځل بیا تکراروم: 00 2 2 4 4 6 1 2 4 2 4 6 1. تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شی به تاسو کولای شئ چې دې ته زنګ وکړئ. امینی صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې تر اوسه پورې د هیڅ افغان داسې زړه نه ده کړی کاغه سرمایه داران دي که سیاستوال دي یا کبل څوک دي، د ترکیې دولت نه په اجازې سره یو ټولنه رامنځته کړي تر څو په هغه کې افغانان راټول شي، یا د هغه افغانانو چې بېغږه دي د هغوی غږ پورته کړي، او د یو افغان یا په ټوله کې د هر انسان حق دا دی چې که هغه مهاجر کېږي حق لري بل هیواد کې اسناد ورته ورکول شي او د مهاجر په توګه ورته وکتل شي. تاسې یا په ټوله کې هغه ځوانان چې په دغه دوو کلونو کې د هیواد ته ورغلي، که هغه په قاچاقي دي که هغه په قانوني لارو دي، خپله مددي غوښتنه د دغې چارواکو کړې ده چې هلته ژوند کوي، د افغان چارواکي یادوم، یا د دغې سرمایه دارانو چې هلته یې سرمایې خپلې وړې دي، تاسې کله غوښتنه کړې ده چې دوی مرسته وکړي له تاسو سره په دغې برخه کې؟
مننه سیال. اغلی سیال، زما سو زل کوشش کړه، ځکه زمونږ په جلال آباد کې خپله یو ټولنه لرله او ملګری سره راټولو، د سیاسون سره مدیدن لرلې، همدغه سم فعالیتونه هم کول، مدني فعالیتونه هم کول، ورزشي فعالیتونه هم کول، په دې ټولو مسایلو آگاهی ما. اوس خو دلته داسې ملګري شته چې زما په شان چې ژبه زده کړې ده د ترکیې، خو وخت یې دلته تیر کړی دی، نو کولی شي، یعنی د دې امکانات که ورته برابر شي، نو کولای شو مونږ دلته چې په یو صفر نه د یو ټولنې بنسټ جوړ کړو او دلته یو بنسټ رامنځته کړو. که خیر که سفارت مونږ سره همکاري نه کوي، خیر که مثلا مونږ سره تجاران همکاري نه کوي، خو دلته یو فکر په کار دی. دلته یو د کوم سازمان چې د مهاجرو په بخش کار کوي، د هغې سره یو لینک په کار دی چې باید مونږ ولرو. دغسې یو لینک په لټه کې یو مونږ، زه خپله او تجارانو سره ما اړیکې نیولې دي، ملګري د فیسبوک د لارې نه، هغه کومې لارې چې ما ته معلومې دي اړیکې مې ورسره نیولې، خو مونږ ته تر اوسه پورې داسې کوم ځواب نه دی راکړ شوی چې مونږ په هغې باندې ډاډه شو یا مونږ په هغې باندې زړه مو بوس کړي. خو په کار دا ده چې مونږ سره دغلته چې کوم سرمایه داران دي، هغې مونږ ته دلته یو دفتر جوړ کړي، هغې مونږ زموږ خبرو ته غوږ کړي، زموږ نظریو ته. مونږ سره بلا ډېرې نظریې دي، مونږ سره فکر دی، او دلته ډېر ځوانان شته دي، داسې ځوانان چې دلته غواړي چې په دې بخش کار وکړي یا د افغانانو سره مرسته وکړي، هغه کوم چې نوی راغلي دي یا کوم چې مثلا دلته دي او په درس د پاره راغلي دي سکالرشپ باندې دلته ژوند کوي د کورنۍ سره، هغه دوی هم ستونزې لري دلته، سفارتي ستونزې لري، همدغسې د نور ډیر ستونزې دلته رامنځته کیږي تب باندې چې په یو بل ملک کې ته ژوند کوي. او بل راځم، مهاجرت د هر انسان د هر د دنیا د هر هیواد د وګړي حق دی چې د سیاسي ستونزو، مذهبي او اقتصادي او همدغسې نورو ستونزو له وجې بل هیواد پریدي، تر کولو ته اړ شي او بل هیواد کې پناهنده شي. او همدغسې د مهاجرت قانون ممدغه وي چې په شرایطو ته پکتو او د هغې اسنادو ته او د هغې د انټرویو نه بعد کولی شي هغې ته اسناد ورکړي. هر هیواد کې دغه پروګرام او دغه پروسیجر روان دی، خو یوازې افغانان دي چې دلته نه خبرې ته غوږ نیول کیږي، نه دلته اسناد ورکول کیږي، نه د هغې اسناد چک کیږي چې ته څوک یې څوک نه، یوازې ونیول کیږي د هغه لکه د تورریست په شان، لکه د مجرم په شان نیول کیږي. او
امینی صاحب، علت یې څه بولئ ځکه په ترکیه کې خو به یوازې افغان مهاجر نه وي، سوریه مهاجر به وي یا د نورو عربو هیوادونو نه به هم درځي، علت څه ده چې افغان ته ارزښت نه ورکول کیږي؟
علتونه خو واضح علتونه دي. دا اوس د اوکراین مسافر هم دلته شته، د سوریه مسافر هم دلته شته، د عراق، د ایران، همدغسې د نورو بیلابیلو، آذربایجان، دغه کوم هیوادونه چې لنډ دي دلته او غریب دي، هغوی دلته د کار او د ژوند جوړولو دپاره راځي. ګورئ، علت زموږ د افغانستان د یو نظام یا زموږ د افغانستان د یو دولت نشتون دی. نو موږ ته په هغه سترګه باندې کتل کیږي لکه یو راته انسان چې مثلا څوک نه لري د پښتنې، که زه که دلته د افغانان مړ کیږي، که بندان کیږي، که مثلا وهل کیږي، که ماش کم ورکول کیږي، که زین شړل کیږي، که په بده سترګه باندې ورته کتل کیږي. او حال دا چې افغانان ډیر با فکره خلک دي، با فرهنګ خلک دي، پاک خلک دي، مسلمانان خلک دي، یعنی چاته زیان نه رسوي. نو خو بیا د دینه بغیر هم دلته ترکان موږ ته په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې باید وکتل شي، ځکه چې زمونږ دلته د پښتنې څوک نشته دی، او دلته زمونږ نه سفارت شته دی، دلته زمونږ نه کم دسي او مشر شته چې دوی وپیژني. ما ته دلته زه ترکانو سره هر وخت په دې اړه باندې خبرې کوم، بحثونه کوم، هغې ما ته وایي ستاسو مشر څوک دی، ستاسو رئیس جمهور څوک دی د ملک، ستاسو یعنی باشکن ورته دی وایي ستاسو مشر څوک دی، زه ورته مونږ نه دی لیدلی، ورته اکثر اخکاره که معلومه نه دی لیدلی، ستاسو د دولت قسم څنګه دی، ستاسو څه رقم دولتداري ده، په کومه طریقه تاسو ولې ستاسو ښوونځي بندي، زه ورته نه جواب یم د دې ټولو خبرو. زما هیله، زما ارزو د ټولو ځوانانو څخه دا ده، څوک چې زما غږ اوري باید که فیسبوک کې لاس کې دی، که مثلا ټویټر سره ارتباط کې دی، که مثلا یو چیرته یو څو خبرې کولی شي، نو د خپل ملک د خاطره، د خپلو خلکو د خاطره، دغه حاکم نظام چې دی د تخې سپارښتنې او ښې مشورې ورکړي، ځکه زموږ چاره بله نشته دی. دا یې دوم افغانان دي، خو دوی په بل طریقه باندې تربیه شوي دي، خو دوی ته باید دا وروښودل شي چې دنیا کومه لاره باندې روانه ده او تاسو په کومه لاره باندې روانه سئ. په دې وخت کې، په دې زمانه کې چې دنیا او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی، زموږ د نجونو او زموږ د خویندو ښوونځي بندې او پوهنتونونه بندې. زما کشره خور ده، هر وخت چې زور سره خبرې کوم د ډیره شرم ورته زه غږ نه کوم، زه د خبرو کولو لپاره چې ما ته وایي چې زه خوشبګم صنف کې یم او دغه دی دوه کاله تیر شو، زه به نور مکتب څنګه ویم؟ زما خو نورې خویندې پوهنتون خلاص کړی دی او نورې خویندې مې مسلک لري او په رشته ویلې ده، زه به څه کوم؟ زه ورته وایم چې خیر، هغې دو سره درس ویوه. یعنی دا ډېره جدي ستونزه ده، که همدغسې یو کال دوه کاله نور پاتې شي، نو دغه کم میندې چې ودیږي او اولادونه زیږوي، دا به ټول همدغه فکر چې دغه خلک یې لري همدې په فکر باندې رالوی شي. مدرسه موږ مسلمانان یو، شکر فضل د خدای دی، مدرسې ته هم ځو، مدرسه پیژنو، قرآن پیژنو، حدیث پیژنو. موږ د عبادتو نه چې کله اسلام دلته راغلی دی، موږ د ټولو نه ښه مسلمانان یو، او په دې ویاړو چې مسلمانان یو. موږ ته د څوک اسلام نه راښیي، موږ ته د څوک حدیث نه راښیي، او موږ ته د څوک هغه دین او هغه جهاد نه راښیي چې د پاکستان په مدرسو کې ویل کیږي. موږ خپله شکر فضل د خدای دی عالمان لرو، دینی عالمان لرو، همدغه سیاسري زده کړو ماسترانو او ډاکټرین لرو او باید موږ ته زمينه برابر شي د زده کړې په افغانستان کې او داخل د خارج د
اميني سب کپدل راتوي هغه ځوانان او کورنۍ چې په ترکیه کې فلحال په غیر قانوني ډول باندې درځي د قاچاق لارې نه درځي دغه ځوانان تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره برخه یې باسواده ده دوی چې هلته درځي په څه کارونو مصرفيږي
زه چې کله دلته راغلم زه چې کله وان خار در اورسیدلم او د قاچاق برانو نه و تختیدلم په دغه ځکه چې مونږ باندې پولیسو حمله وکړله او د نیولو لپاره نو زه و تختیدلم زه په خار کې راغلم او دلته یو د ریجبه فارسی وان چې د ایرانو هغه مې پیدا کوه غي سره ملګری شول او په مغه دکان کې چاغي په کوم دکان کې کار کوو البته نور سره کار پیل کړ رازم دا کوم ځوانان چې تا ویل چې مثلا دلته راځي په ډیرو شاقه کارونو هغه کارونه چې هغه کارونه ترکان نه کوي او هغه کارونه چې ډیر شاقه کارونه دي هغه کارخانه چې د لاسو کسانو کار په یو کس باندې کوي هغه افغانان دي هغه کارونه چې دلته د دورته بيخي په سپک نظر ګوري او بيخي نه کوي هغه کارونه افغانان کوي د ټول نسخ کار د ټول نظر ډیر وخت لپاره کار او په کم ماش باندې او په ډیر په خراب ځکه په نیمه ډوري باندې افغانان ځوانان کار کوي واغ ځوانان چې ماستری لري د پونځو نه فارغ شوی دي ځینی په کې ډاکټران هم دي ځینی د سي افسرانو چلته په افغانستان کې لږونه عسكر د لاس لاندې او همدغه سي د امنیتي ملي کارمندان چې زده کړې کړې په بار ملکونو کې په همدغه ترکیه کې زده کړې کړې دي اوس بیرته راغلي دلته شاقه کارونه کوي نو دا ډیر یو دردونکو خبره ده دا ډیر یو د تاسف زده چې زمونږ ځوانان چې په دې شل کالو کې تعلیم وکړ او دلته په پردي ملکونو کې ملګان ماتي
امینی صاحب سربېره پردي چې د ځوانان ترکیه ته په قاچاق ډول باندې درځي د جمهوریت له سقوط وړاندې ځینې ځوانان انجنیر او هلکان په تحصیلي بورسونو هم درغلي و دوی اوس مال چې په ترکیه کې دي تاسو به اتمن ورسره په ارتباط کې استئ له حاله به خبر یاستئ دوی څه کوي دوی به مغه د تحصیلي ویزې درلودلې چې هغه به مې خلاص وي به مخ په خلاصې دی او په خلاصې دوی د دوی تصمیم څه د تاسو ور نه حوال لري ورسره په تماس کې استئ دوی کوم طرف ته روان دي
بله بله زه تماس کې ما خبره ما د خپل ملګرو نه خپل هم سنتيان نه چې دلته راغلي د درس لپاره د جمهوریت په وخت کې نظامی زده کړو ته او همدغه سي نورو طبي او انجینري ته اقتصاد ته کوم یو شی ولته درس ول هغه خو په هیڅ صورت کې نه وختل چې بیر دلار شي او د اقامه لپاره درخواست کړی دی د ځینو منل شوی دی چې څوک واسطه لري مثلا څوک پیژنې یا پیسې لري په هغه صورت کې دلته کول شي چې اقامه واخلي دوه کلنه څلور کلنه او هغه نظامیان چې دلته په ډیر تعداد کې تقریبا د زورو نه تعداد وخته چې دلته درځه پر راغلي او نظامی زکړې خلاص شولې هغه وخت موده پوره شوله نو دوی دغه خپل چې افغانستان ته لاړ شي ځینی جبري ریپورت شلو خو ځینی وتختیدل د امر کمپونونه نو دلته اوس دی شاقه کارونه کوي یو به برخلیک دي ټول هغه کم ځوانان چې دلته درسونه وایلي او کم ځوانان چې نظامی زکړې کوي هغه ټول به برخلیک دي
د هغه ځوانانو په امر ته وایس شي دوی په ترکیه کې نه پاتې کیږي کار نه کوي د یونان لاری اروپا ته ځان رسوي د دوی حال څنګه دی یو دغه ځوانان چې د تخته او لاری یونان ته وړي تاسو په اړه معلومات لري هغه سره شریک کړئ
بالکل بالکل دا ډیر مهمه پوښتنه متولې شو ځکه عزیز تقریبا سپېڅلې دا یو افیسر ځوانان چې د افغانستان حرکت کوي د اروپا په تکل باندې راوځي او ترکیه ته ځان رسوي د استانبول په خار کې یو څو ځونه وخت پاتې کیږي یا مثلا د تکار کې یو بد نور مختلفو لارو نه په دوغو د لارو نه هم دغه سي د وچ لارو نه د ځنګل د لارو نه حرکت کوي د بلغاریه طرف ته والته به خپل سفر ته ادامه ورکړي هم دغه سي د لوکریشو هم دغه سي د سلوانیا هم دغه سي د نورو او هیوادونو د ځنګلونو د لارې نه په پیدا او په وګو کې ځان رسې اروپا ته او دلته هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي هغه خپل تر راځي هغه د مخکې نه پیسې ورکړي قاچاقبرانو ته خبر ورسره شي خو چې لږ وخت پاتې کیږي او په کوم خافګاګانو کې هغه نیول کیږي اوس فلحال ځکه په استانبول کې یو کمپاین شروع کړی دی د قاچاق د غیر قانوني مهاجرو په ضد باندې دغه دغه مېش چې اوس تاسو سره خبرې کوم دغه مېش هم جریان لري او د استانبول په ټولو اوزو کې او پټول ولسوالیو کې دغه کمپاین په ډیر جدي ډول باندې روان دی او نیول کیږي او ډایرکټ ډیپوت کیږي هغه کسان چې د ترکی او د بلغاریا یا د ترکی د یونان په سرحد کې نیول شي هغه دو یو ورځم نه ساره یو غوې د ډیپوت سنټر ته لیږي. نو دا سونه هم ډیر غټه ده، لوی سونه ده، دا ځکه لوی ده چې د ترکی دولت د اروپای اتحادیې سره الته خپل رقم غوښتن لري هغه دو او ترکی دولت چې کوم غوښتن لري هغه نه منل کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینی وخت داسي وخت راځي چې په دغه لارو باندې زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاس ورکوي، هم د ترکی د پولیسو له خوا نه نیول کیږي او هل کیږي ډبول کیږي، هم د اخوا د بلغاری او د یونان د پولیسو له
خوا. امینی صاحب که په پای کې راته دا موایي تاسو ترکیه کې دغه دوه کال کې چې ژوند کوي او شاوخوا مو زیاتره هغه افغان ځوانان دي چې په افغانستان کې درسونه وایي دي، په دې ترکیه کې درسونه وایي دي، وسالت شاقه کارونه کوي، سخت کارونه کوي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه ارزښت او احترام چې دوی په افغانستان کې درلود په ترکیه کې نه ورکول کیږي. او د هغه ځوانانو یادونه مهمه کړه چې د قاچاقبرانو یا د پولیسو لخوا وژل کیږي او مړی ژوندې ورکیږي. په ټول کې یو افغان ځوان کې چیرې د کار په لټه باندې ترکیه ته درسي، هغه ته مو مشوره څه ده؟ او یا هغه ځوان چې د دې لپاره چې دلته ژوند په خطر کې وي په افغانستان کې دوی ترکیه یا نور هیوادونو ته ځي، هغه ته مو مشوره څه ده؟
بله، زما ځوانانو ته پیغام چې کوم ځوانان په افغانستان کې دي او د دې وس لري او د دې فکر لري چې یو کاروبار جوړ کما، مثلا په خپل خپل ودرېګما، باید حمل ته یو سوو کی دراتک څخه به وخت کې ډډه وکي، ځکه دا اوس هغه حالات نه دي لکه پوخا په شانتي چې کله به یو افغان یا مثلا مهاجر د ترکی سرحد ته داخل شو دلته به د دولتي موټر کې کیناوه او استانبول ته به راشو. اوس هغه حالات نه دي، اوس نیول کیږي او هل کیږي او ربړول کیږي، یعنی ډیره سخت ده چې اوس یو افغان په ډیر اسانۍ سره یا په ډیر پیسو باندې ځان ورسی ترکیه ته. نو زما غوښتنه د ځوانانو څخه دا ده چې په سکالرشپ باندې یا په ویزا باندې یا مثلا په نور ډیر لارې چارې دي چې په هغه لارې چارو باندې فکر وکړي او غور وکړي، ترکیه ته راشي، دلته اقامه واخلي او دلته د هغه کم د دې چې د تجارت کم سیستم دی او پالیسی دا هغه باندې ځان پوي کی او په هغه سیستم باندې ځان راورسه یا دلته راشي. خو ترکیه اوس د افغانانو لپاره د کار لپاره چې تا ویلې بيخي مناسب نه ده، ځکه د دې هغه کم د پیسې ارزښت چې دی هغه راغورځېدل دی نیم په نیمه، د دې د دلته سیاسي ستونزې هم اوس سره رسیدلې دي. دلته د دې د هغه طرحګری سره چې کم د دې د مبارزه ده د کوردانو یا د مثلا د عراق او د سوری د دې په دغه باندې ډېر فوکس دی، کله چې د افغانان نیول کیږي او د زندانونو ته چول کیږي د پښتنو لپاره تحقیق لپاره دام د همدې یو ولایت دام کېدای شي چې د دې د سرحدات دې قوي کی. بل دلته سوریایي مهاجر بيخي تعداد زیات دی او دې غواړي چې 10 میلیونه سوریایان به په خپل هیواد ته واستي، همدغه افغانان به په خپل هیواد ته واستي. د خپل د دولت هغه کمی پالیسیان چې د نوې کابینه جوړه کړې ده هغه پالیسیان دغه وي.
مننه کور وطن ژوندۍ اوسې چې خپل تجربه او همدارنګه په ترکیه کې د میشتو افغانانو چې هغه په قانوني او غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورغلې دي حالو وضعیت مو له موږ سره شریک کړه. له تاسو قدر منو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه خې چاري. ستا دیر
Zama zama da vine duniyaye.